فیلو استانک زای با شما است. فیلو خوش آمدین به استودیو.
مرا نکام سید سمی عباس وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویي له وسلوالو څخه د غزني د ژغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا هم اوریئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي کېدای شي په ځینو سیمو کې د رایو شمیرنه بیرته له سره وشي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره تکیه د افغانستان دفاع وزارت وی لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د هلمند په ناوې کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د بریتو د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پورا خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیس استر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف د غولایت تر رسیدلې ده. والی ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی پټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزي هغه څه چې ضرورت دی الته او د امنیتي تعدیداتو غوښونه دي لمنځوړل لپاره د مهال امنیتي ټینګښت لپاره دوی په امنیتي پلان کار کوي او د هغه امنیتي پلان د تطبیق هم دوی په غاړه دي چې هغه به تطبیقیږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. ځینې سیمې د وسلوالو لاس ته لوېدلې او په ځینو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ عملیات بریدونه روان دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر زواک وایي د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شمې په ورځ ناوخته پیل شوي چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي.
د عملیات روان وي هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه به پاکېږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد به وي د کمربندي ساحو د تقویت. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه هم په هوایي عملیاتو کې ورسره مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سېشنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خبر شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړي مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې په مذاکراتو کې شامل شي او لاسته راوړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار درلود د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عاملو عالموف د سې شنبې په ورځ د دې کسانو د نیولو د هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپاره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتل یې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په څلورمه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي و خو د سې شنبې په ماښام یې تایید کړل. روسیه د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغان تیپه کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سي ان ان تلویزیوني شبکې د ولسمشر په بخښنې سره د سی این این ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د دې ټلویزیوني شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی این این ټلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ډونالد ترامپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخابات په ورځ د سپینې ماڼۍ یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ترامپ او د سی این این د خبریال جیم اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. د خبري غونډې کې د سپینې ماڼۍ یوې معزف کارکونکې هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند د دوی په خبره د نامناسب چلند په خاطر نوموړی د غلطه له ورتګه منع شوی. اوس سی این این ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د ده د دفتر خلاف په واشنګټن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز د سه شنبې په ورځ وویل د سی این این دا اقدام یو ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د بیان ازادي د دغه هیواد له مهمو اساساتو څخه ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې بیا لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د غزنی د نامن سیمو د بیا امن کولو لپاره دوی پلان لري.
ما څنګه موشه جوړی پلان داشت بچی کل مردم فرار کردم ده بامیان مزار غزنی کابل
د غزنی د مالستان او جغوری د ولسوالیو د جنگونو څخه تښتیدل او افغانو چې په غزنی ښار کې مشت شوی وو. دفاع وزارت ویلي هلته د جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی اوس د امنیت د نیولو په پلان کار کوي. د اوبو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور ولرو. د اوبو د چارو متخصصان وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته به هم ګټه وکړي.
ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي سیلاب هغوی وړي مځکې وړي خلک دي وړي کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
او دا هم اوري چې په هلمند کې د مالټې کاروبار ښه روان دی.
مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس انبار ده سواړي او کوکنار چې دی کار دول اسمیاشت ته هغه منګار دی پوجي د نیش دی.
بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
د غزنی دوه نسبتا آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نو تجربه کړی. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او دې ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قمنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ردوي چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ دې د سقوط له خطر سره مخ وي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي.
در صدر
غفور احمد جاوید وای دا محل د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لمړی توب لري، وروسته بیا کندوز، فرا او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپله ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شوب لیدا وختو رپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف غوسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي، کمو 150 تنه تلفات درلودل، نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې
شریک.
د مالستان او جاغوري ولسوالۍ د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
ومرزل چې دفاع وزارت وایي د جاغوري او مالستان د نیولو لپاره او هلته د طالبانو د ځپلو لپاره به پراخ عملیات کوي. په جاغوري او مالستان کې طالبان په ځینو سیمو کې برلاسي دي او افغان ځواکونو او ملکیانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې. د دغې جګړې له خاطره زرګونه کورنۍ د غزني ښار ته راتښتېدلې دي. د غزني د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بې ځایه شویو کسانو شمېر ده چې ځانونه یې غزني ښار ته رسېدلي. په داسې حال کې چې له جاغوري او مالستانه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کورنۍ کډوالې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ سوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. د ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځایه سوي کورنۍ په جماعتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سه شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتي برچې ته ورسېدو، ډېره جګړه وه، خلک ډېر بې ځایه شول. لوی شمېر غزني ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزني ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزني ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تېرو درو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزني ښار ته کډوالې شوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې له مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هر خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تیښتې ته اړ شوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلورو ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزني په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویو ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سویو سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسېدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومته وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای او د پیاوړتیا په هدف د افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته سفر کړی او خبرې ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیری او پولیس یوازې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جاغوري په جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات تاییدوي، خو دا ارقام یې نه دي تایید کړي. د دې وزارت په وینا په جاغوري او مالستان کې په وروستۍ جګړه کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي چې د طالبانو تلفات د افغان امنیتي ځواکونو تر تلفاتو زیات دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواړی اوس هم راځو یو تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته لار هواره کړي. یو شمېر افغانان داسې انګیري چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو تر څنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې له خپلو افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر یې پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړې. هر یوه یا دې هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو تر څنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولای. قاسم یار وایي اوس په زړه کې داسې تیریږي چې ښایي امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې یوه لسیزه د چارو واګې په لاس کې وي وایي افغانانو په 2000 لومړي کال له زړه د متحدو ایالتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریځ بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی یې له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روزموز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلي چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لویدیز چاپ مطبوعاتو تبصرې هم نوریاس نوری کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د وروستیو درنو جګړو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تېرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښېدي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوی ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې غزه کې د یوې بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال پر اسرائیلي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. له بلې خوا بیا اسرائیل د فلسطیني سیمو بمبارۍ ته هم دوام ورکړی. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیموونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سه شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبلې شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د هلمند په نادلي کې ځینې خلک د مالټو باغونه لري او اوس ښه حاصلات هم ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو ورهاخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې ودانې د خوند او رنګ له مخې ساری نه لري چې مالټه یې په سر کې ځای لري. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یا په فارسی او مثال دی وای خوردنک شت بردنک
نجیب الله صاحب زموش پورتک خوشاله وي. خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنې درخت کې د بوغدی ځاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلی رنگ او شخون پچیر سکون راکوي.
اوس باندې وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خون ګورو. د نادلي د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمېټي پاخه جوړ شوی کور ته ننوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پانو یو رسم سوی سورګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وصیت پر اساس چې 19 کال وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامنو ته کړی وو کوکنار نه کړی او د حلال او میول رونکو بوټو روزنه کوي.
تقریبا د 1780 کې مینه می تعمیر تازه وشندختیم.
دی وایي په یاد مینه دی خو فکر کوم 1480 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. دوه کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دې خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښینوي. موږ دغه خبره ومنل. دا د ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو پستې خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو پستې خورما او زیتونو ترڅنګ پټنونو ناسمه او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کېږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ټول د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکلي په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کې میوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګلاس هم بار ده سره غواړي. او کوکنار چې کار د ولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیش دی دغه کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي د انبار مصرف غواړي د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط هغه یو پاوتک یو پلاو به اخلاص نو ده کار ډیر وساده.
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوال ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاسو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولي دي خو داسې ښکاري چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریه یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړي. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو تر خبر ورکړ چې کله مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه یوازې به کروندګر د کوکنارو له شر خلاصي بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندهار کې د کورنی تولیداتو لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. چارواکي وایي له دې نندارتون هدف دا دی چې لاسي توکي او کرنیز محصولات ته بازار موندنه وکړي او هغه توکي نندارې ته وړاندې کړي چې د هیواد دننه او بهارې په اړه لا خلک معلومات نه لري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ را لیږي.
دا د ښځو د لاسي او کرنیزو توکو نندارتون د دوو ورځو لپاره د کندهار په عینومېنه کې جوړ شوی چې کروندګرو پکښې د خپلو مځکو تازه وچې میوې سبزیجات او نور محصولات شي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب او د دغه ولایت د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي په کندهار کې ډول ډول وچې او تازه میوې او د ښځو لاسي توکي تولیدېږي چې تر اوسه یې په اړه لا هم خلک معلومات نه لري.
موږ که اوس وګورو په پارک صنعتي کې یا دلته چې موږ کوم میوجات لرو زموږ خلک لا خبر نه دي د خارج څخه هغه جنس چې دلته پیدا کیږي په مختلفو برخو کې لا دې د همسایي وایدو څخه واردوي. نو په دغه برخه کې زموږ اساسي هدف دا دی چې اوم په اقتصادي برخه کې موږ خود کې پاسته وي او تر څنګ یې د خپلو لاسي صنایعو او داخلي تولیداتو ته مو نور انکشاف ورکړو.
بدبختانه باید ووایم چې څه شی نه لرو هغه مارکیټ دی. زمان وسم هغه تولید شوي محصولات چې د بزګر په ډیر زیار او زحمت باندې په تڼاکو باندې تولید شوي وي تقریبا دیرش نواخله پورې هغه ضایع کیږي.
د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابره سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري. پرشته د لاسي صنایعو کارکوونکي
موږ هیواد چې دی هغه اقتصادي حالت یې هم کمزور دی. نو موږ په دې خاطر د شان نندارې ته وړاندې کړل چې موږ په دې شان کې یو څه پرمختګ وکړو او زموږ د دې شان دپاره یو بازار پیدا کړو.
کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي خو د چارواکو غبرګون یوازې تر څو تکراري ژمنو محدود پاتې سوی.
وخت افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. راځو لنډو خبرو ته. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال شریف افضلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د سفر هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پرون پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند وایي ګڼې سیمې له طالبانو نیول شوي او اوس وخت افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غنی دا خبره د سه شنبې په ماښام د افغان ښځو شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د سی این این ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیوني شبکې د خبریال جیم اکوسټا هغه کارت لغو کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسي چارواکي له هیواد څخه د ده د وتلو مخه نیولې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه شروع کیږي. نیم ساعت به دغه برخه دوام ولري. یو تفصیلي راپور د اوبو په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. راځو د اوبو راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې برخه کې یو شمیر پرمختګونه هم شوي دي. د اوبو متخصصان وایي کابل او اسلام آباد باید د اوبو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي کنه دواړه لوري به تاوان وکړي. خو افغانستان خپلې ستونزې لري او پاکستان هم خپلې. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهی شي. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته که د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته
بانکونو موږ ته ښکاره ویلي که په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او له موږ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. ګاونډیان هیڅکله په رسمي ډول د بندونو د جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړاندې کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 600 میلیونه او 200 میلیونه ډالره پانګونه غواړي. نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبۍ کې وی غونډې ته راوبلل پر ګډ اوبو خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک پوښښ شو. د پاکستان په باور که چېرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړ ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي، په سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تېرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بېلابېلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تېرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوې دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. USAID پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د USAID په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنی پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځنې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځنې د پاکستان دي، ځنې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو موږ ته دا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نه شي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پوهنتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید چونکې دا یو شریک اوبه دي، شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو دیرش څلوېښتو کلو کې نه وتوانېدلی چې خپل طبیعي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نفت استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه بانا هغوی ته جوړېږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلي سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلي سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولې دا ډیورنډ کراس نه دی. ولې کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ ستاسو تر دغه پورې د استفاده او کېدنې وروسته بندونه پکې جوړولای شو، د څه کولای شو دومره مقدار وبم درخلي، ولې دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبو به شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هسې هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغېزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني ورزو تاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته دا ځل تاسو دوستانو پیغامونه مو تر ډیره د سولې په ارتباط مخصوصا د ماسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه شو او د طالبانو استازو هم ګډون پکې کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. نو لازم بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونې په سر کې په ګډه روزه کا سوله د ټول افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غواړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لاري تر چارواکو رسو. وروسته به نور پیغامونه هم وورو، خو لمړی د سولې په اړه.
زمامت حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرې درم. دا د سوهلې په باره کې چې کوم خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودی زندول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې د سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، د انتخابات دي وځنډېږي، هیڅ خبر نه ده. او بل خبره دا د محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دا غاتی ویزر سربازان چې په دا سلور کال کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسیدلي دي، خو د دغو کورو نګر د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسیږي، دا انتخابات دي وځنډي، دروغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سوله هغه ګټونکي سوله. نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله د الله تعالی شان کوی، سوله د هر افغان، د هر افغان چې د روز افغان د هغه څخه سوله د روز په لاره کې سوله کې دی ګټه سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات د قیې افغانستان د سوله لپاره د حسي امیا په بوله د ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سوله سره مشوکي. والسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینم د کونړ ولایت نه د ازادي رادیو ته څنګه خبرونه تخفل پایم پرې دما. کما د صلح په اړه چې په مسکو کې کومه غونډه جوړه شوې ده، نو زما غوښتنه د صلح د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان یاستئ، راځئ کینئ دغه لوړې جوړې ته راکش کړئ او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیان ته نورې دا بانی مه پرېږدئ چې هغې دا بانی وکړي چې ولاد دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل مابین کې متحد شول او صلح یې وکړه، د بهرنیانو دا بانی به مرکه شي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو دا ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد نورزی یم، د دوبۍ څخه تاسو سره په تماش کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا